کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردار یم. د دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اتنیمه بجې دي چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کیږي. نن جمعه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې اتمه نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې فلسطینیان د ښار لارو کوڅو ته راوتلي او د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر په نوې پالیسۍ انتقاد کاوه. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې دی به بله هفته د سوریې د کشالې د حل دپاره د روانو خبرو د بهیر ارزیابي کوي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خپرونه کې اورېدلی سي، خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تستو وایي.
السلام علیکم. د بیت المقدس په ختیځ او غربي تړنګ کې زرګونو فلسطینیان مزارچان د اسرایلو د امنیتي ځواکونو سره نشتی کړی دي. مزاره کوونکو د امریکا متحده ایالاتو بیرغونه او د جمهور رئیس ترامپ عکسونو ته وور ورکړی دي. د فلسطین لوړپوړو چارواکي ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس په غربي تړنګ کې به هغه ته هرکلی ونوایي. دغه مظاهره فلسطینیانو دغه مظاهرې له هغه وروسته پیل کړي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پریکړه وکړه چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه ومني. په داسې حال کې چې فلسطینیان د الکسی په جومات کې د جمعې لمونځ ته نن راغونډیږي، د اسرائیلو امنیتي ځواکونه نن د جمعې په ورځ د نورو سختو مظاهرو او د تشدد امکاناتو ته تیاری نیولی دی. په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې په فلسطینیانو غږ کړی دی چې د اسرائیلو پر ضد نوی مقاومت پیل کړي. فلسطینیانو د درو ورځې غم او غصې اعلان کړی دی. ټولې ښوونځي او کاروبارونه تړلي دي او د دمشق په دروازې او د غزې او نورو لویدیځې غاړې په نورو ښارونو کې د غصې ډکې مظاهرې شروع کړي. یو لوړپوړي فلسطیني چارواکي وویل چې فلسطینیان به د دې میاشتې په پای کې د مایک پنس سره نه وویني. خو سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي دي چې مایک پنس لا هم په پلان کې لري چې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره وویني او زیاته کړه چې دغه ملاقات لغوه که لغوه سي نو ګټه به ونه کړي. په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي چې په سرحد د تراګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان په سرحد امنیت ضروري دی. په امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري د امریکا ژغته په یوې ځانګړې مرکې کې ویل دي چې د افغانستان د حکومت په لومړیتوبونو کې تغیر چې غواړي د ښارونو خوندیتوب ته زیات پام وکړي، طالبانو او نورو تراګرو ډلو ته د ملک په نورو سیمو کې د آزادانه ګرځېدو لار هواروي. هغه زیاته کړه پاکستان د ډېر وخت نه دا خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې هغه سیمې چې امنیت یې خوندي نه دی هغه به د نړۍ د تراګرو د خوښۍ ځای وګرځي. زما په فکر په افغانستان کې د وضع لا به نور هم خراب کړي. ښاغلی آزاد چودري د ولسمشر ټرمپ پاکستان ته د تراګرو په هکله د خبرداریو باوجود د پاکستان پخوانی اداګانې بیا تکرار کړي او وایي چې پاکستان تراګرو ته پناه نه ورکوي. ولسمشر ټرمپ د پاکستان غوښتنه دي چې په سیمه کې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره نور زیات اقدامات وکړي. ښاغلی چودري دا هم وویل چې د افغانستان د هغه اداګانو چې وایي د اسلامي دولت د ډلې تراګر د پاکستان ځي او هلته حملې کوي ویل چې په پاکستان کې د اسلامي دولت ډله حضور نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنجشنبه په ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات پر روسیې باندې لګیدلي بندیزونه تر هغه به لرې نه کړي تر څو چې د ختیځ اوکراین او د کریمیا څخه یې خپل ځواکونه نه وي ایستلي. د اروپا د امنیت او خوندیتوب سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په یوې غونډه کې د ملاقات پر مهال هغه وویل د اوکراین د حکومت ضد ځواکونو ته روسیه وسلې ورکوي، روزنه ورکوي او په جنگ کې د هغوی مشري هم کوي. د اروپا د امنیت او خوندیتوب سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه په داسې حال کېږي چې د ماسکو او واشنگټن اړیکې ډېرې سختې خرابې دي. اروپایي اتحادیه په هنګري، چک جمهوریت او پولینډ په محکمې عریضه کړي. اتحادیه ویل دي چې دغه هیوادونه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په میشت کېدو کې پاتې راغلي دي. نور تفصیل د نوشابې آشنا څخه اورو.
اروپایي اتحادیه په دې خاطر دغه درې هیوادونه محکمې ته کشي چې د 2015 کال د سپتمبر میاشتې د موافقې له مخې هغومره مهاجر او پناه غوښتونکي نه دي منلي چې د اتحادیې په ټولو هیوادونو ویشل شوي وو. اروپایي اتحادیې د یوه پلان له مخې په ټولو هیوادونو هغه 1,60,000 پناه غوښتونکي ویشلي وو چې په ایټالیا او یونان کې ګیر پاتې وو. د چک جمهوریت، هنګری او پولند په دې تیرو دوه کلونو کې یو پناه غوښتونکي هم نه دی منلی، او د خپل دې کار دپاره یې د اروپایي اتحادیې اجرایوي کمیسیون ته د قناعت وړ وضاحت هم نه دی ورکړی. کمیسیون نن د پنجشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې دغو درې واړو هیوادونو د خپل قانوني مسؤلیتونو نه سرغړونه کړې. نوشه باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
او په هند کې د یو مسلمان کس په تبر د وژلو او ژوندي سوځولو ویډیو سخت عکس العمل راپارولې دي. د هند راجستان په ایالت کې یو کس مسلمان کارګر په تبر وهي، مړوي او بیا ور دغه جسد ته ور ورچی. پولیس وایي چې د پی په پیشه کې ککړ کس یې نیولی دی. دا کس د مسلمان د وژلو او هغه ته د ور اچولو ویډیو هم جوړه کړې ده او په ټلویزیون رسنیو کې خبره کړې. هغه په دې ویډیو کې وایي چې هر هغه کس چې د مینې جهاد کوي هغه انجام به داسي وي. هغه دا هم وایي چې جهادانو زموږ ملک نه ووځي، موږ بابری مسجد ونړو خو څه ګټه ونه کړه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ ناشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. لدې څخه پس چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې امریکا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژني او نیت لري چې د تل ابیب څخه د امریکا سفارت هم بیت المقدس ته انتقال کړي، په دې باره کې نور تفصیل په راپورټ کې. فلسطینیان د ښارونو لارو کوڅو ته راوتي وه، او د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر په نوې پالیسي یې انتقاد کاوه. دوی د اسرائیلو او امریکا بیرغونه وسوځول او د احتجاج په توګه یې مکتبونه او کاروبارونه تړلي وه. په لویدیځه غاړه کې د مظاهره کوونکو او د اسرائیلو پولیسو ترمنځ اخ و ډب هم وسو. په جواب کې ورباندې اوښکۍ بهونکی ګاز او پلاستیکي ګولۍ ورکړې. د غزې په تړانګه کې د حماس افراطي ډلې د مظاهرو بندوبست کړی و. د دې ډلې مشر اسماعیل هانیا وایي چې دا نوې پریکړه د نوي او دریم پاڅون دپاره لار خلاصوي. اسرائیلو هم د شرایطو نزاکت ته په کتو سره د لویدیځ غاړې بیت المقدس او د غزې پولي سره امنیتي مقامات زیات کړي. د ولسمشر ترامپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت په رسمیت پیژندل په ټول عربي نړۍ کې او په خاص ډول په اسلامي نړۍ کې سخت غبرګونونه راپارولې دي، ځکه چې بیت المقدس د مسجد اقصی جومات ته موقعیت لري چې د مسلمانانو دپاره مقدس ځای دی. په خپله فلسطینیانو بیت المقدس د خپل ممکنه آزاد ریاست دپاره پایتخت خوښ کړی و. اسرائیل هم بیت المقدس ته د یهودي مذهب د یو مقدس ځای په توګه ګوري، او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ولسمشر ترامپ وروستی اعلان یو تاریخي بدلون بللی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پیژندل په افغانستان او نړۍ کې د خلکو او حکومتونو غبرګونونه راپارولي. د امریکا د دې اعلان او د نړۍ د غبرګونونو په حق له نو شابه آشنا د نړیوالو چارو څیړونکي محمد هاشم وحدت یار سره مرکه کړي چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
اساس په نظر د جمهور رئیس دغه فیصله او په وړاندې د نړۍ غبرګونونو ته وکتل شي، دا فیصله او د امریکا دا دریز نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي؟
غواړم چې د اوریدونکو د تمه پر خلاف د خبره وکم چې کوم دریز چې د امریکا ولسمشر اعلان کو، دا به یوه ګټه ولري. هغه ګټه به دا وي چې د فلسطینیانو مسله او د اسرائیلو مسله د دنیاوالو په اجنډا کې برته بیا راشي، او د دې غبرګون پر اساس دنیاوالو په لومړیتوبونو کې دا مسله راغله. دویمه خبره داره چې د اسلامي نړۍ نه مخکې اروپایي ټولنې، ایټالیا، سویډن، نورو، فرانسې، نورو هیوادونو کلک برګون وخاله، او د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی انټونیو ګوتریس دا کلک د غبرګون وخاله چې د امریکا ولسمشر یو ورخیز اقدام د ناشونه کار دی او د عملی بڼه نشي خپل کولای. درې مثلا
او بخي وحدت یارسب تاسو یو چې دا بدنړی د خبرو د اجنډا په سر کې راشي، دا به څنګه سولی تلا را واره که کنه دا موضوع به صرف بحث که پاتی کیگی؟
زه فکر کم چه نره با مجبوره شی چه خپل جدی اقدامونه او که ترسو دا مسئله حل کی داسی حل کی چه اگو که دی فلسطینیانو حق په خپل ځای کې وسیگی. دویم مسئله داره چه دی امریکا ولسمشر په دی پوچه چه دا مسئله څومره حساسه و دا دومره یوادی مسئله نوا چه په یو مطبوعاتی کنفرانس که اعلان وشی چه پلازمینه دی په کوم ځای کې وسیگی، دی امریکا سفارت چیرته لاړ شي. دریم مسئله چه ډیره زیاته مهمه ده، هغه داره چه دی القاعده او دی نورو تروریستی الکو دوال سیزه په دې کار کاو چې داسې خبرګونونه وشي ترڅو د لویدیځوالو صفونه او د اسلامي نړۍ صفونه سره معلوم شي، او دا به د تروریزم، داعش او القاعده حرکت ته مشروعیت وبخي که دا رقم ته تند خبرګونونه د لویدیځو لخوا اعلان شي.
مشخصا که د منځني ختیځ او د اسرائیلو د فلسطین د سولې خبرو په هکله پختنه مطرشی، د سولې خبرې به په کوم ځای پاتې شي؟
زه فکر کوم چې اول لکه نن چې د جاپان سفیر د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې هر څومره زره اضطراري د امنیت شورا غونډه د دایره شي، نو زه فکر کوم چې د فلسطین او د اسرائیلو هغه کومې مسلې چې خپل منځ کې لري دا به د امنیت د شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په منځ کې په دې بحث وشي. هغه مسله دوه د هیوادونو منځ کې ده، نوعیت د دې جنجال داره چې د دې مشکل ته رسیدګي تنها د ملګرو ملتونو امنیت شورا کولی شي.
د نړۍ غبرګونونو ته که وکتل شي او د امریکا د دریځ چې دا اعلان یې وکړ، څه فکر کوئ چې امریکا به د خپل دریځ نه بیرته وګرځي د ټولو غبرګونونو ته که وکتل شي؟
دا به حتما دا کار کیږي، ځکه چې دغه فیصله د امریکا پورې اړه نه لري. دا داسې یوه فیصله ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا او دنیاوال باید وکړي، او دا د امریکا یوه اړخیزه فیصله ده. زه فکر نه کوم چې دا د دې ځای پر ځای شي، او زه فکر کوم چې دې ته به ملګرو ملتونو کومه فیصله چې کوي هغه به عملي بڼه ومومي، نه د امریکا فیصله.
ډیره مننه. کور ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د ځینو پخوانیو جهادي ګوندونو مشران وایي حکومت د راتلونکو ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتووالی نه لري، او خبرداری ورکړي که ټاکنې په خپل وخت ترسره نسی نو افغانستان به له بحران سره مخامخ سي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره چمتووالی په چټکۍ سره روان دی او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره سي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د یو شمیر پخوانی او جهادي ګوندونو مشران وایي چې افغان حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی نه لري، او خبرداري ورکوي که یادې ټاکنې په خپل وخت ترسره نشي نو افغانستان به له بحران سره مخ شي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د پنجشنبې په ورځ یې په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل
ګرچه اعلان شوه چې انتخابات نشي،
که څه هم اعلان شوی چې ټاکنې کیږي خو په خواشینۍ سره وضعیت ښیي چې د ټاکنو لپاره تیاری نه دی نیول شوی. هغه ترتیبات او مقدمات چې لازم دي نیول شوي نه دي، او که ټاکنې ونشي دا ملک له یو خطرناک کشمکش سره مخ کیږي. که ټاکنې ونشي او یا د تیرو ټاکنو په څیر ورباندې تقلب مسلط وي، په دواړو حالتونو کې ملک د یوې بېلارۍ په لور او د یو نوي بحران په لور ځي. ښاغلی سیاف خبرداری ورکړ چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلي او یا د دغو ټاکنو نه ترسره کیدل به د افغانستان لپاره خطرناکې پایلې ولري. په همدې حال کې د ملي او جهادي ګوندونو شورا مشر صبغت الله مجددي وایي چې حکومت باید د راتلونکو ټاکنو د ترسره کیدو مسله جدي ونیسي. ښاغلی مجددي چې نن یې د دغې شورا په یوې غونډه کې وینا کوله وویل موږ له حکومت او د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه په ټینګار سره غواړو چې په 1990 کال کې د پارلماني ټاکنو ترسره کول جدي ونیسي. د دغو ټاکنو نه ترسره کول د نظام د مشروعیت د کمزورۍ لامل کیږي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو ټاکنو لپاره چمتووالی په چټکۍ سره روان دی، او دغه کمیسیون به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې ملیحه حسن امریکا غته وویل
افغانستان خط نامه په ژمی کې به د رای ورکوونکو د نمونو د ثبتولو لړۍ پیل شي. د ګوندونو اندېښنې پر ځای دي، خو تر ډېره دوی په خپلو غوښتنو کې د ملي یووالي د حکومت په وړاندې منفي نظرونه لري او غچ یې له موږ څخه اخلي. موږ ډېره عملي او ساده لاره غوره کړې ده. موږ به انشاءالله پر وخت ټاکنې ترسره کړو. د اغلی حسن پر وینا د راتلونکي لمریز کال د جوزا میاشتې تر پایه پورې به د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت لړۍ پای ته ورسیږي او د ټاکنو ترسره کولو لپاره به زمینه برابره شي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د 1499 لمریز کال د سرطان میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو خاص استاذ استیفن دی مستورا وایي چې دی به بل هفته د سوریه د کشالی د حل د پاره د روانو خبرو د بهیر ارزیابي کوي او بیا به دا فیصله کوي چې دا بهیر په پرمخړلو ارزي او کنه. دا وخت په جنیو کې د سوریه په اړه د خبرو اتم پړاو روان دی. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري. شاغلی د مستورا وایي چې د سوریه دولتي هیئات ورته خبر ورکړي چې دوی به د یک شنبه په ورځ د سولې د خبرو په بهیر کې راغټسي. دغه هیئات د جمعې په ورځ د خبرو د میزه ووتل او د مشورو او تازه کېدو دپاره ولاړل. د تک څخه وړاندې د دې هیئات مشر وویل چې دوی به تر هغې بیرته خبرو ته حاضر نه سي چې د سوریې د دولت مخالفین د سوریې راتلونکي انتقال دوره کې جمهور رئیس بشار الاسد ته ځای ورنه کړي. شغلی مستوره زیاته کړه چې دواړه طرفونه باید د ښه نیت سره خبرو ته ادامه ورکړي، شرطونه کشیږدي او د جګړې څخه پس د اساسي قانون او د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو دپاره امادګي وشي. هغه وویل د دې خبرو څخه موږ اټکل کوو چې باید یو وار بیا کتنه وسي او دا معلومه سي چې څومره جدیت موجود دی. نو که دلته په جنیو کې مشکل پیدا کیږي، نو د سوریې په اړه په نورو ځایونو کې روانې خبرې هم اغیزمنې کیږي. د دې روانو خبرو بهیر د نومبر په 28مه پیل سوی او اټکل دی چې د دسمبر تر 15مه دوام وکړي. د سوریه جګړه چې قریب اوه کاله کېږي روانه ده، تر دې دمه پکې 2.5 لک انسانان وژل سوي او قریب 12 میلیونه په داخل او خارج کې بې کوره سوي دي. د بلې خوا ملګرو ملتونه خبر ورکوي چې د سوریې دولتي قواوو په سلهاو زر خلکو ته د بشري مرستو په رسېدو کې خنډونه هم اچوي. د دې څخه زیات مشکل د دمشق په حدودو کې د غتیز کوتا سیمه ده، چیرې چې قریب 1500 کسان سخت پکې ناروغ دي او د سوریې دولت ورته د وتلو اجازه نه ورکوي چې د علاج دپاره وایستل سي. کچیری دوی هم داسې پات اسول، نو د زیاترو د ژوند دی پات کېدو امکان هم ختمیږي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ننګرهار په پوهنتون کې اوس تنجونو محصلونو شمیر د پخوا په پرتله دوه چنده سوی. د دې پوهنتون مسؤلین وایي په دې پوهنتون کې د نجونو زیاتېدل یو ښه خبر دی. نور تفصیل په دې رپور کې واوري. د ننګرهار په پوهنتون کې 15 کاله مخکې فقط 3 تنو نجونو لوړې زده کړې کولې. د دې پوهنتون په اکثره پوهنځیانو کې نجونو درک نه درلود، خو اوس یې شمیر د پخوا په پرتله دوه برابره سوی. د دې پوهنتون مسؤلین وایي په دې پوهنتون کې د محصلینو دپاره د زده کړو امکانات ډیر سوي، لکه د محصلینو د ښې روزنې لپاره صنفونه، مجهز کتابتون، مسؤونه لیلیه او د نجونو لپاره منظم ترانسپورتي وسایل دي چې د دوی لپاره یې علمي زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار د پوهنتون رئیس ببرک میاخیل وایي
کوشش کردیم که سهولت ها را برای آنها فراهم بسازیم، از قبیل ترانسپورت، همچنان سهولت های لیلیه، کورس های آموزشی، همچنان دیگر فعالیت هایی که اونا در پهلوی درس خواندن مصروف فعالیت های اجتماعی باشه.
مش کوشش کردی چی د دوی لپاره سهولتونه برابر کرو، لکه منظم ترانسپورتي وسایل، مسؤونه لیلیه، د پوهنتون کتابتون او نور وسایل دي چې د دوی د آرامۍ او خوشحالۍ سبب سي. په دې په هنتون کې د نجونو زیاتې دل یو ښه خبر دی.
مو برمو خوشبختانه امکانات زیاده د ای ار سی تحصیل کوم ان جامعې مو طبقه اونوس مو وینم چې جامعې مو مګ جامعې است چې سنتي ساتالم بعضی از چیزو وز ذهن ته وجود داره ولی بازم زیادشون سپاسګزار هستیم که به مو شرایط زیاده را مهیا ساختند.
دلته په دې یونیورسيټي کې چې موږ خپل سټډیز کوو یعنی ریکارډینګ ټول فسیلټیز چې کوم سیاغه موږ ته په ډېر ښه طریقې باندې برابر شوي که چېرې هغه د استادانو لکه پرسنالټیز دي هغه د استادانو د ماسټرز ډیګري یا هر څه چې اوس یعنی ټول فسیلټیز چې دلته د یو شاګرد لپاره باید آماده شي هغه ټول یعنی د هغې په لیول باندې چې موږ ته باید آماده شي ټول په هماغه لیول باندې آماده
د محصلینو د شې شوونې او روزنې په خاطر د ځینو پوهنځیو لپاره د علمي مصرفیتونو او د نجونو لپاره د یو پارک پروژه هم په نظر کې نیول سوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په کندهار کې په نشې توکو یو شمیر اخته خلک وایي د مخدره موادو د زیات کشت له امله دوی په نشې موادو اخته سوي. په دې باره کې زموږ همکار عزیز الله پوپل د کندهار د ځینو ولسوالیو له روږدو کسانو سره غږېدلی دی.
د کندهار د ژړی ولسوالی اوسیدونکو عبدالله جان چې د کورنۍ غړو یې د درملنې یو مرکز ته راوستي وایي چې په سیمه کې نشه یي توکي پریمانه پیدا کیږي. د زیاتې تر هغو چې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق مخنیوي ته پام زیات نسی ممکن په نشه د روږدو کسانو شمیر تر دې هم زیات سي.
موږ مچکه ګرد تاریخ چې معنا یې چرس چې دغه مشکار دغه دغه سره د روزګار انو بر د شوکو یا د خوند سم د نشه واسطه دا چتس یانجه نشه په نشان کړ دی تس باید پر کچک برو یا پر هغه تاریخ پرو باندې بنجز ولګوي نشه پاده د نشه چ پزه کینی سړی نس کوله نشه.
د هلمند مساکلاو لسوالی اوسیدونکو خیر محمد یو محل خپل د نشي توکو کاروبار کاوه خو اوس د پنشر دی سوی او له تیرو نه میاشتو راهیسی د درملنی په یو مرکز کې شامل دی. د زیاتې چې نشي توکي تباهی ده او د زرګونو انسانانو ژوند له لوی خطر سره مخ کړي.
انسان په خپل ژوند دین او دنیا کې مطلب د ټولو سره مطلب غفلت کوي هغه حالات بیا وشي ګرځي سړی په ژوند کې او کم نشه چې سړی پرېږدي ژوند زندگی صحت جامع روشت دا ټوله برابر دي د جامع سره په خبره په سلوک باندې دار چا سره په ربط آمد باندې سړی ډیر ښه پوهیږي.
په کندهار کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز مشر ملازین الحق وایي چې د معتادینو د شمیر په راکمولو کې تر ټولو اغیزمنه لار د نشه یي توکو د کاروباریانو مخنیوی دی. د زیاتې چې د نشه یي توکو مافیایي ډلې تر معتادینو پورې د نشه یي توکو په رسولو کې آن له ځینو ښځینهو څخه هم کار اخلي
چې هغه د هلمند ولایت سره اوړي او چې سړي ورسره یې د سړي په نظر باندې راوړي نو بیا دا کم دته چې یو نیم ایستا هغه هم د سړي په نظر باندې خرڅوي نو هغه هم حکومت ان شاء الله نو سره په تماس کې د هغه مخنیوي به هم په زور د الله پاک وکړو.
په نشه د روږدو کسانو روسي شمیرې ښیي چې تر 3.5 میلیونه زیات کسان په افغانستان کې په نشه روږدي دي او دا شمیر ورځ تر بلې لا هم د زیاتېدو په حال کې دی. که څه هم د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې دولتي ادارې له خپلو لاسته راوړنو څخه یادونه کوي خو په ټوله کې غوښتنه دا ده چې د قانون یو شان پلي کېده په نشه د روږدو کسانو د شمیر په راکمولو کې مهم رول لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
نېشنل انټرست خبرونې له مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې د نومبر د میاشتې د رپورت له مخې لیکلي چې د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د واشنگټن هڅې ناکامې سوي دي او امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په جګړه کې بری ته نه رسیږي. نوشابه آشنا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت له مطبوعاتي سلاکار سره په همدې اړه مرکه کړې.
ولې امریکا په دې مبارزه کې نه بریالی کیږي دا پیشبینی سمه ده؟
دا یو سوبودی مسله دی. یوازې د افغانستان حکومت یا یوازې د امریکای حکومت مشکل دی چې په دې برخه کې مبارزه وکړي. تقریبا د 15 میلیونه روډو کسان په منطقه کې حضور لري. دا په خپله یو چالش دی په افغانستان کې چې د کښت پیسې کې یا د تولید پیسې کې هر کال زیاتوالی راځي. بل مسله د مافیا نفر دی چې په کال کې هغه سړیګان چې په 2012 کال کې خوشي و د سازمان ملل لخوا تقریبا 50 تر 70 بلیون ډالر مافیا په دې برخه کې نفر لري. دا دوام چالش دی. خو زه بیا تکراروم تر هغه وخت پورې چې ګاونډي هیوادونه منطقه په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي، هغه پریکرسرونه یا هغه کیمیاوي مواد چې د هغوی هیوادونه قاچاقي افغانستان ته په دې برخه کې جدي اقدام نشي ونشي، دا مشکل دی چې یوازې د افغانستان حکومت یا امریکي هیواد بله دې برخه کې کوم دستاورد یا لاسرونه ولري.
بله، د ګاونډي هیوادونو او په سیمه ایزه کچه او نړیواله کچه څه رقم هڅه کولای شي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د کرکېلې مخه ونیسي؟
تاسو په جریان کې چې تیر هفته په آذربایجان کې د استانبول پروسه په نوم یو کانفرنس وو، او په کانفرنس کې یو عمده اجندا هم دا و چې باید منطقه او ګاونډي د افغانستان ګاونډي مملکتونه چې دي باید جدي اقدام د مواد مخدر یا د نشه یي توکو پر وړاندې باید وکړي.
پوښتنه م هم دا ده چې په افغانستان کې کار او تولید کیږي، مګر تقاضا د افغانستان نه بهر موجوده ده. دغه هیوادونه چې د مبارزې تعهد کوي د تقاضا مخه څنګه نیولې شي؟
طبعا دا په خپل یو چالش دی. تر هغه وخت پورې چې د ګاونډي هیوادونو په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي، د کاشت تقاضا په برخه کې د غرود او کزان چې د هغوی په هیوادونو کې ژوند کوي د هغوی تداوی لپاره جدي اقدام ونه شي، دا مشکل دی چې یوازې افغانستان په دې برخه کې مبارزه وکړي یا کوم دستاورد ولري.
بله، د نېشنل انټرست خبرونه په مقاله کې یو بل ټکی ته اشاره کړې ده چې امریکایي چارواکي د دې حالت نه یو څه نه امید دي، هغه په دې وجه چې د ولسمشر اشرف غنی اداره کا په بزګرانو باندې فشار راوړي چې کوکنار ونه کړي، نو هغه د حکومت نه زړه توري کیږي یا د حکومت نه مخه ګرځي، د حکومت نه فاصله اخلي او طالبانو طرف ته ځي. اوس حکومت باید کومه لار خپل کړي چې بزګر باندې په دغه رقم فشار راوړي چې هم کوکنار ونه کړي او هم طالبانو لیکو ته ځوانان لاړ نشي؟
دا یو لوی چالش دی. تاسو ګورئ کوکنار په هغه سیمه یا په هغه ساعتو کې کرل کیږي چې د مخالفینو حضور یا شتون په هغه ساعتو کې ډېر دی.
بله،
تقریبا 50 سلنه کوکنار یوازې تقریبا په المان ولایت کرل کیږي، او په هغه ساعتو کې کرل کیږي چې تقریبا د مخالفینو حضور لري یا د مخالفینو په لاس کې دی. دا مشکل دی، دا یو لوی چالش دی د کوکنار په برخه کې. او یو بل مسله دا دی چې یو هکتار کوکنار تقریبا سکم $10,000 حیات لري، او یو هکتار غنم تقریبا $100,000 عاید لري. دا په خپل یو لوی چالش دی.
آیا نړیواله ټولنه د دې ټول تعهد سره چې د افغان حکومت سره لري چې په دې برخه کې به مو جدي ګامونه اخلي، جدي مبارزه وکړي او ډیر پیسې مصرفيږي، د دې بدیل د ورکولو توان نه لري بسکرانو ته؟
تاسو ګورئ دا هغه رقم پروسه یا هغه رقم مبارزه نه دي چې په یو کال دوه کال یا درې کال ځواب ورکړي. د موږ وزارت او د زراعت وزارت او د کلیو پراختیا وزارت په دې برخه کې جدي کارونه کوي. په مختلف ولایتونو کې د باغداري پروسه، د زعفران پروسه شروع شوې ده، باغونه جوړ شوي ده، همدارقم په شمالي ولایتونو کې. دا په یو کال دوه کال یا پنځه کاله مشکل دی چې ځواب ورکړي او کوکتان مطلقا د افغانستان نه ختم شي یا صفر شي. یو اوږد پروسه دی چې په یو کال یا دوه کال یا لس کاله مشکل دی چې ځواب ورکړي.
بله، مننه دایم صاحب، کورم ودان.
هیله کوم چې تاسو سلامات اوسئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو،
زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.